ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા યુવ રેડિયો દે
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو رادیو دی نن د سوابرس کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده د وایس اف امریکا دیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم لمړی وخت د مهمو خبرونو څخه کوتا امریکا په داسې وخت کې یوکرين ته د ټانکونو او جنگي جازونو وشتون کې د 200 میلیون ډالر وړه وسله لیګلو فیصله کړی چې د یوکرين چارواکو د امریکای نه د روس ته درنو بمباریو د دفاع لپاره دغه وسله غوښته وه په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو لخوا د تحریک انصاف ګوند د حکومت په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو باندې تاوده باسونه روان دي حکومت او مخالفه سیاسي ډلې په یو بل د ناکامۍ تورونه لګوي او په افغانستان کې د طالب چارواکو ویلي د دوی د بارنو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ سره د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه خبرې اترې کړې دي او اوس د خبرونو تفصیل امریکا په داسې وخت کې یوکرين ته د ټانکونو او جنگي جازونو وشتون کې د 200 میلیون ډالر وړه وسله لیګلو فیصله کړې چې رپورټونه وایي د یوکرين چارواکو د امریکای نه د دغه وسلو غوښتنه کړې وه سپینه ماڼۍ وایي صدر جو بایدن د خالی په ورځ د امنیت په برخه کې د دې اضافي مرستې منځوري ورکړې ده د صدر بایدن د انتظامی یو اعلی افسر وایي د دې سره یوکرين ته د دې تازه پوځي وسایلو د بیړنۍ لیګل لاره برابر شوې ده روس د یوکرين پایتخت کیف سره سره په یو شمېر نورو سیمو کې هم جګړه توند کړې ده او د یوکرين په مغربي علاقو کې هم ځایونه په نخښه کړې رپورټونه وایي روس د یوکرين سرخار کیف ته نږدې خپل ځواکونه راغونډ کړي دي امریکای او ایتلافیانو یې په روس بندیزونه نور هم سیوا کړي د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پورس په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا نشي ویلی چې کله به خپل علاقې آزاد کړي خو په داسې مقام ولړ دي چې ویلی شي دوی به داسې وکړي بل خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار ویلي په یوکرين کې د روس د يرغل راهسې تر دې دمه د 15 لک نه زیاتو خلکو کډې کړي دي په دې کسانو کې د 10 لک نه زیات ماشومان دي په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو لخوا د تحریک انصاف ګوند د حکومت په ضد د بې باورۍ تحریک یا عدم اعتماد وړاندې کولو باندې تاوده باسونه روان دي حکومت او مخالفه سیاسي ډلې دواړه په یو بل د ناکامۍ تورونه لګوي حکومتي وزیران وایي دوی غواړي چې د مخالفه سیاسي ډلو د مشرانو سره جوړجاړی وکړي خو مخالفه ډلې په وزیر اعظم عمران خان د سپکو خبرو او بدو ردو تورونه لګوي او وای د داسې تن سره جوړ نه کوي چې کنزلې کوي حکومت سره په موجوده وخت کې یو سل یو کم اتیا غړي دي او د مخالفه ډلو سره یو سل شپېته غړي دي چې د بے باورۍ تحریک یا د اعتماد د پاره مخالفه ګوندونو ته د 1200 نورو غړو ضرورت ده د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلی 322 استازو کې یو سل 2 استازي پکار دي چې د منتخب حکومت په ضد د بے باورۍ تحریک کامیاب کړي د لاهور ترګری ضد عدالت د پنجاب خار سیالکوټ کې د راپارېدلو خلکو لخوا په تشدد سره وجلې شوی د کارخانه منیجر پریانتا کومارا چې د سریلانکا وګړی وو په مقدمه کې یو کم نوی ملزمانو باندې فرد جرم لګولې دی د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د اقلیتي ډلو په ضد د ذاتی یا مالی ګټو د پاره کارول کیږي او د کال 1999 نه راپدې خو دریو یا داسې ملزمان د راپارېدلو خلکو لخوا وجل شوی چې پکې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او یو اقلیتی وزیر شاباز بټي هم شامل دي په خیبر پختونخوا کې د بنو جرګې په 2 ورځو کې د پښتنو په بیلابیلو ستونزو لکه په ترګرۍ کې د پښتنو وجل کېدل د پښتنو په وسایلو تجارت او نورو بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وشوي او ټاکل شوی چې نن د جرګې په وروستۍ ورځ به یو غړی اعلامیه هم خپریږي په بنو کې د پښتون قومي جرګې په 2 ورځ د مشرانو لوینا ورستو یو کمیټه هم جوړه شوی چې د سلام مشورو ورستو به د جرګې په 3 ورځ یو غړی اعلامیه چمتو کوي د دې کمیټې 15 غړي دي چې د بیلابیلو ګوندونو تحریکونو او سیمو سره تړاو لري په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي د دوی د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ سره د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه خبرې اترې کړې دي دواړو مشرانو د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو باندې د خبرې د ترکی په اناتولیا خار کې د لیدو کتو په وخت کړې دي ټامس ویسټ په ټویټر لیکلي دوی ګټورې خبرې کړې او زیاته کړې ده د افغانانو لپاره مو په مهمو مسلو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې اقتصادي ثبات، پرمختګ، تعلیم او تجارتي هوایي سفرونه هم شامل وو. اخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بسونو د لارې د تګ راتګ پیل کېدو خبرونه راغلي دي. رپورټونه وایي د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي پراتونکو سورزو کې بعد کندهار او کوټي، ننګرهار او پېښور ترمنځ د مسافرو وړونکو بسونه فعالیت پیل کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د بریډیو د مهم خبرونو تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، روس د یوکرين د پایتخت کیف سره سره په یو شمېر نورو سیمو کې هم جګړه توند کړې ده او رپورټونه وایي روس یوکرين سرخار کیف ته نږدې خپل پوزونه راغونډ کړي دي. بلخو امریکای او ائتلافیانو په روس باندې بندیزونه سیوا کړي. د دې ترڅنګ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي چې د یوکرين نه د روس د يرغل راهسې تر دې دمه د 15 لکو نه زیاتو خلکو کډې کړي چې پکې تر 10 لکو پورې ماشومان هم شامل دي. د روس او یوکرين د جګړې په اړه وروستۍ حال د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د روس دفاع وزارت ویلي دي چې دوی د واسل کیف خار سره نږدې د اوکرين هوایی اډا او د وسلو ډیپو تباه کړی دی. د اوکرين خارجه وزارت ویلي دي چې د روس ځواکونو په ماریوپول کې یو جماعت په نخښه کړی دی چرته چې تر اتیاو پورې خلکو پناه اخیستې وه. په دې کې ځینې خلک د ترکیې وو. ټاکل شوی ده چې د خالی پورس یعنی نن په یو شمېر علاقو کې د ګیر خلکو د وتلو لپاره محفوظ لارې خلاصې کړل شي او د کیف، سمی او نور علاقو خلک د جګړو نه ځان بچ کولو لپاره علاقه پرېږدي دي. د اوکرين نائب وزیر اعظم ارینا ورچ په یو ویډیو کې تمسر غنده کړی دا چې ټاکل شوی لارې به خلاص شي او دا چې روس په د ډزبندۍ په اړه خپل ذمہواري په خټ ډول تر سره کړی. روس په اوکرين کې لا په نور علاقو کې هم جګړه شروع کړې او د اوکرين په مغربي علاقو کې یې ځایونه په نخښه کړي او داسې ښکاري چې روس د سرخار کیف سره نږدې ځواکونه راغونډوي. امریکا او ائتلافیانو یې په روس بندیزونه نور هم سیوا کړي دي. د امریکا د دفاع او چارواکي د نوم نصر کندول په شرط پخله کړي چې روس د اوکرين مغربي علاقې په نخښه کوي او د جمعې په ورځ یې په لوسک او ایوانوف فرانکوس کې هوایي ډګرونه په نخښه کړي دي. روس په اوکرين د عملیاتو د پیل راسته د 200 نه زیات میزایل په اوکرين ورولې دي. دغه چارواکي زیاته کړه چې د روس د ځواکونو وړاندې دسته د سر خار کیف نه 15 کیلومتر لري د خار په شمال غربي سیمه کې دا قدروس پلوه دسته خار ته نږدې شوې دي. دی وایي د اوکرينی ځواکونو لخوا سخت مقابله روسي ځواکونه پریشان کړي دي. دی وایي د روس د ځواکونو کوتروس جاج واخستل شي نو دوی ناتجربه کار ښکاریږي او داسې پوز نخ کاری چې ډېر لوی توان لري. خو دی وایي داسې لګي د روس ځواکونو په شروع کې د خپلو غلطونو زده کړې کوي او د ماریوپول خار چارواکو ویلي دي چې په خار د عملیاتو د شروع کېدلو را په دی خوا د روس په ډزو کې د 1500 زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې داوه د آزاد سرچینو نه پخله ممکن نه دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جمعې پورس په یو ویډیو کې ویلي دي چې دا نشي کولی چې کله به خپل علاقې آزاد کړي خو په داسې مقام دي چې ویلي شي دوی به داسې وکړي. دوی نور وضاحت نه دی کړی. امریکا د جمعې پورس په روس نوې بندیزونه لګولې دي او د روس نه یې په شرابو، په هیرو او سمندري خوراکونو خپل هواد ته په راوړلو پابندي لګولې ده. امریکای اروپایي اتحاد او د وو کټو سنتي هوادونو ډلې ویل دي چې په اوکرين د قبضه په جواب کې روس سره به تجارتي رابطې ختم کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خبر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو لخوا د تاریخ انصاف ګوند د حکومت په ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کولو باندې تاوده باسونه روان دي. حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه دواړه په یو بل د ناکامۍ تورونه لګوي. بلخوا څېړونکو وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وارخطا شوی ځکه سپکې سپورې وایي او غیر پارلماني جبه استعمالوي. په دې موضوع د ډیور اډیو خبريال الیاس خان د سیړونکو سره خبري اترې کړي او یو تفصيلي رپورت تیار کړي. تاسو په امر سره ګرځو.
په داسې حال چې پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تاریخ جمع کول وروسته سیاسي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دواړه خواوې دې تاریخ کې د ګټې دعوی کوي. پاکستانی مطبوعات او ټلویزیون چینلونو باندې هم یو تود بحث روان دی او ځینې څېړونکو یې نظر لري چې د حکومت ورځې ختمې شوې دي او همدغه وجه ده چې وزیر اعظم یې اخیسته دی او د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد سپکې خبرې پیل کړې دي. وی او ای ډی وسره خبرو کې څېړونکو امتیاز عالم وائی
دے
تاو تریخوالی ذمہ وار حکومت پخپل دے دا وزیر اعظم عمران خان لخوا چکوما غلط جبا کارول کی گی او کنزل کی گی دا دے نداخکاری چی ہغا پخپل یری اخست دے دا امتیاز عالم پوینا چی دا حکومت خپل اتحادیان دا دوینا بیلی گی اور اتلون کی دودری و رزو کے باتاسو اگو رئی چی سکی گی نموڑی زیادہ تکڑا چی تاو دوار خواوی خپل خپل زور لگوی او طاقت کاروی او د دې وجه دادا چې پاکستان کې سیاسي کلتور تر دې دمه دومره توانېدل نه دي چې د جذباتو پر ځای د هر څه په یو جمهوریت طریقې سره سرته ورسی. د بے باورۍ تاریخ د پاره کومنېټا لا تر دې دمه خونه د ورکړې شوی خو بازي مطبوعات د خپل سرچینو لکول وای چې کې دې شي سپیکر د قومي اسمبلی غونډه د ګل پورز راو غواړي. په قومي اسمبلی کې دا وخت د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی د ائتلافي ګوندونو د وټونو شمیره یو سل یو کم اتیا ده او مخالفه ګوندونو شمیره یو سل دوه شپېته ده او د تاریخ کامیابیدلو لپاره مخالفه ګوندونو ته د یو سل دوه اویا وټونو ضرورت دی. بل لوري ته پرون د وزیر اعظم عمران خان لخوا په کوز دیر کې یو اولسي غونډې ته د وینا په مهال د مخالفه ګوندونو په مشرانو د سختو زیاتی نیوکو وروستو بعضي وفاقي وزیرانو هڅې پیل کړې دي چې روان سیاسي تودوالی راکم کړي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری په خپل یو ټویټ کې ویلي چې حکومت او اپوزیشن ته چور جاړي پلور اتلل پکار دي او په ګډه سره د دې هر څه یو سیاسي حل راو خپل پکار دي. د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید نن خبریالانو ته وویل
همیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہارنے ہارنے کے بعد پھر بھی ہمیں تنگ کریں گے.
مونږ ته روغ جوړې پلو تلل پکار دي. مخالفه ګوندونه خو به هسې هم ماتې خوري او خبر داوی چې دوی مونږ لږ نرم کړو ولې چې د ماتې وروسته به دوی بیا شور جوړوي. شیخ رشید اپوزیشن باندې غږ وکړو چې ټول ټاکنو کې یو کال پاتې دی او خبر داوی چې انتظار وکړي او انتخابونو ته تیاری وکړي. خو مخالفه ډلو د وفاقي وزیرانو دا بیانیه رد کړې ده او دې ته په ځواب کې د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې په سیاست کې عمران خان اچولې دي او مفاهمت یا خبرې ترې هغه خلکو سره کیږي چې سم خلک چلوي او جمهوریت سوچ لري او یو کنزلمار سره خبرې ترې نشي کېدی. هم د دې ترڅنګ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پر ضد د ممکن عدم اعتماد تاریخ روړلو په ترڅ کې هم حکومتي او مخالف ډلو خپل هلې ځلې تیزې کړې دي او حکومتي ګوند پی ټی آی یو مهم خفه غړي علیم خان په لندن کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره لیدل قتل کړی دي او د پنجاب اعلی وزیر هم دې لړکې د خپل ګوند او ائتلافي ګوندونو غړو سره ملاقاتونه تیز کړي دي. بل لوري ته مطبوعات د خپلو سرچینو لخولې وایي چې اپوزیشن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د خپل چوکۍ نه د لرې کولو هم پریکړه کړې ده او د دوی وینا ده چې د سینټ چیرمن د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ تاریخ روڑاندې کولو وروسته پرله پسې جانبدار لیدل کیږي او تیره ورځ یې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره د اسمبلی غونډه را بللو باندې مشاورت هم کړی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د خیبر پښتونخوا بنو جرګې په دوو ورځو کې د پښتنو په بیلابیلو ستونزو لکه په ترګرۍ د پښتنو وژل کېدل، د پښتنو په وسایلو، تجارت او نورو بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې او ټاکل شوې ده چې نن به جرګه په اخیری ورځ باندې یو ګډه اعلامیه هم خپروي. د بنو د جرګې وروستی حال د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع په بنو کښې د پښتنو تور پیښو مسلو هوارولو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب جرګې دوه ورځې پوره شوې. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان وایي دریمه ورځ زیاته مهمه ده، په دې ورځې به مهمې پریکړې کېږي. هغه ویل مشورتي کمیټې جوړه کړل شوې او دا به د جرګې اعلامیه جاري کوي.
د ټولو پارټیانو یو ګډه غونډه وسوله، په هغه ګډه غونډه کې هغه یو مشترکه اعلامیه جوړه کړل. هغه اعلامیه به سره شینی به داغی اعلامیه ته به یو اخری شکل ورکول کیږي. هغه اعلامیه به محترم مشر محمود خان بیا اعلانوي.
په دویم ورځ د جرګې ته سیاستمدار افراسیاب خټک، قومي مشر رحمت الله وزیر، سیاستمدار جمیله ګیلانی او یو شمېر نورو پوهانو خبرې وکړې. د جرګې ته وینا پر مهال پښتون ژغورنې غورځنګ رهبا مشر منظور پښتین وویل د پښتنو نسل کوشي روانه ده او د هغوی وسایل لوټل کیږي. هغه وویل د هر څه د ایوي منصبې لاندې روان دي.
پخوانه شروع بدامنی اوس هم شروع ده. دا کام په اوسنی وخت کې په 8000 نه زیات ځوانان ورک لري. د پښتون کام به وسه دی، دا به تعلیم دی. په پراکسی جنگونو کې دلته د پاکستان د فوج لاس دی. هغه تل پردي جنگینه زمونږ خاوره ته راوړي دي او په هغه کې دغه تباهۍ او بربادۍ په بنیاد خپل ځانونه جوړ کړي دي.
د جرګې ته وینا پر مهال د بلوچستان بار ایو وکیل عابد ناصر وویل دغه جرګه باید له ریاست سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
موږ هغه غلطي ډیره په تاریخ کې لیدلې چې موږ بېخي ډیره کړې ده. دا جرګې که هر څه خبره کوله دا جرګه دي له حکومت پاکستان سره خبره نه کوي. دې جرګې که خبره کوله دا خبره به له ریاست پاکستان سره کیږي او دغه جرګې باید څو سر وکړي.
د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکي رضیه محسود د جرګې ته وینا پر مهال وویل په قبایلي سیمو کې زنانه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغه اول باید دغه سیمه زنانو ته هم بنیادی حقونه ورکړی شي.
او د افسوس مقام دغه دی چې مونږه به دلته خبرې خو داسې کوي چې مونږه به امریکا پته کړو. خو زمونږ پغې مدارس کې زمونږ خواندې چې کومې دي هغه به د جدید تعلیم دنیاوي تعلیم نه هم محرومې وي، هغه به د ټیکنالوژي نه هم محرومې وي، هغه به دنیا سره تګ نشي کولی.
پښتونخوا ملي عامه ګوند دا ولري چې د قام نږدې 5000 مشران پوهان او دغه سي زنانه ګډون کوي. خودی وی دی جرګه ته تر اوسه پورې د پاکستان مطبوعاتو کې زه نه ورکل کیږي چې یو شمیر وینا کوونکو د پاکستان مطبوعاتو سخت نیوکه وکړي او د پاکستانی میډیا غندنه وکړه. عدنان بیٹنای دیوا بنو.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د لاهور د ترګری عزت عدالت په سیالکوټ کې د راپاریدلو خلکو لخوا په تشدد سره د وجل شوی کارخانه منیجر پریانتا کومارا چې د سریلانکا وګړی وو په مقدمه کې یو کم نوی ملزمانو باندې فرد جرم لګولې ده. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د اقلیتي ډلو په ضد د ذاتی یا مالی ګټو لپاره کارول کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لاهور ترګری عزت عدالت تیر کال د پنجاب ښار سیالکوټ کې د راپاریدونکو خلکو لخوا وژل شوی د سریلانکا وګړي پریانتا کومارا په قضیه کې یو کم نوی ملزمانو باندې فرد جرم لګولې ده. په کوټ لکپت بندیخانه کې جوړ شوی د ترګری عزت ځانګړي عدالت ته وویل شو چې په یو کم نوی ملزمانو کې د چالان کاپیانې تقسیم کړې شوې دي او د استخاصې لخوا سلويخ شهادتيان د چالان برخه جوړ کړې شوې دي. په چالان کې د پیخ ویډیوز او ډیجیټل شواهد هم شامل دي. د ډی ان ا شواهد، د موقع شهادتيان او فورنزیک شواهد هم د چالان برخه جوړ کړې شوې دي. په چالان کې ویل شوی چې د کارخانه لس سی سی ټی وی فوټیجز فورنزیک ته لګول شوې دي او ملزمان د موبایل فوټیجز په مرسته گرفتار کړې شوې دي. عدالت ته ویل شو چې د 55 نه زیات ملزمانو موبایل ټلیفونونه برامد کړې شوی او عدالت نه خواسته شو چې د ملزمانو جرم ناقابل معافی دي او ورته سخت نه سخت سزاګانې ورکړې شي. د ترګری عزت عدالت ټولو یو کم نوی ملزمانو باندې فرد جرم ولګولو خو ملزمانو د فرد جرم نه انکار وکړو. د دین وروستو عدالت په 14 مارچ د استغاثه 14 نور شهادتيان راغوختي او نور اورونه وزنډوله. یاد دی وی چې پریانتا کومارا د تیر کال د دسمبر په 3 نیټه په سیالکوټ کې د راپاریدلو خلکو غنی غنی د مذهب د سپکاوي په تور په تشدد سره وژلې او وروستو یې د هغه مړې هم سوځولې. د هیواد سیاسي او عسکري قیادت، مذهبي ګوندونو، مدني ټولنې، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بخښنې نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل د دې پیښې غندنه کړې وه او د دې پیښې ککړ خلک د قانون منګولو ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. د دې پیښې نرستو د پوځي کمانډرانو غونډې هم د دې نوټس اخیستې وو او ګډونوالو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د سیالکوټ غونډې پیښې ذمہوارو خلکو پر ضد د زغم نه کار نه دي اخیستل پکار او د دا رقم پیښو ذمہوار موارو پر ضد سخت کاروائی کولو سره به هیواد کې تونروی ته ماتې ورکړی شي. وزیر اعظم عمران خان هم د پریانتا کمارا په یاد کې را جوړ شوي او تعزیتي غونډې ته ویلي وو چې حکومت باید د مذهب په نوم په چا تشدد او ظلم کول ونه زغمي او داسې خلک به د قانون منګولو نه بچ نه شي. د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې د مذهب د سپکاوي د مجرم سزا مرګ ده. د سنټر فار سوشل جسټس د رپورټ تر مخه د کال 1908 نه تر 2018 پورې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د لاندې لږ تر لږه 1422 خلکو باندې فرد جرم لګول شوی دی. که څه هم چاته دې کې د پانسۍ سزا نه ده ورکړی شوې، خو لږ تر لږه 19 داسې مجرمان د مرګ د سزا په انتظار دي او دې نه علاوه یو شمېر د عمر قید سزاګانې تیروي. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر له د لګکیو پر ضد د ذاتي یا مالی ګټو دپاره کارول کېږي او د کال 1990 نه را په دې خوا 9 داسې ملزمان د راپارېدلو خلکو لخوا دلته وژل شوي دي چې پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او یو اقلیتي وفاقي وزیر شاباز بټي هم شامل وو. دواړو د دې قانون غلط استعمال ادرولو او دې ته د بیا کتنې غږ کړی وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
کو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي د دوی د بارنو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس وست سره د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو باندې د خبرې اترې د ترکی په اناتولیا ښار کې د لیدو کتو په وخت کړې. د دغه غونډې وروستی حال د ډیور ریډیو همکار محمد اکرام په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
طالب چارواکو ویلي د دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکې د ځانګړي استازي تامس ټویسټ سره د افغانستان د کنګل شوو پیسو په حق له خبرې کړې. دواړو مشرانو د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالات باندې دغه خبرې د ترکی په اناتولیا ښار کې د لیدو کتو په وخت کړې. تامس ټویسټ په ټویټر باندې لیکلي دوی ګټورې خبرې اترې کړې او زیاته کړې د افغانانو لپاره یې په مهمو مسلو باندې خبرې کړې چې په هغه کې اقتصادي ثبات، پرمختګ، تعلیم او تجارتي هوایي سفرونه شامل وو. تامس ټویسټ ویلي امریکا د طالبانو سره د متحدینو او شریکانو نظر شریک کړي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره ښکیل پاتې شي او په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانستو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام بللی. ویسټ هیله څرګنده کړې چې زیات خلک دغه کې داخل شي ماحول مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي، خو نوموړې زیاته کړې چې لا هم زیات کار باید ترسره شي. ویسټ وویل د بشري حقونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو او په حکومت کې د افغان ټولنې د ونډې زیاتولو په برخه کې لا نور کار ته ضرورت دی. د ویلي چې له خپلو ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبرې کړې چې نړیواله ټولنه دې هرومرو په ګډه کار وکړي. د افغانستان طلوع نیوز خبری ادارې د بهرنیو چارو وزارت تخلي ویلي متقی او وس په دې موافقه کړې چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 بلیون راخلاصې شوي پیسې به نړیوالو خیراتي ادارو ته نه ورکول کېږي او نه به په بشري مرستو باندې لګول کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر لیکلي افغان اړخ یو ځل بیا دا خبره کړې چې یادې 3.5 بلیون ډالره او پاتې 3.5 بلیون نور ډالرې باید راخلاص شي او د افغانستان مرکزی بانک ته دی ورکړ شي، ځکه چې دا ټولې پانګې د افغانستان د خلکو پورې تړلې دي او یوازې دوی د دغه پیسو په حق لا فیصله کولی شي. د طالبانو وزارت ته هم ویلي چې متقی په دغه لیدنه کې دا ویلي چې د افغانستان د بانکونو د پیسو د نیولو سره به د طالبانو او د امریکا اړیکو باندې منفي اثر پرېوځي او وایي چې دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې داسې لیدنو ته به دوام ورکوي چې په اړوند مسلو باندې خبرې وشي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د نسکورېدو وروسته امریکې د افغانستان د مرکزی بانک 9 بلیون ډالره کنګل کړې وي. د امریکای صدر جو بایدن د فروری په میاشت کې یو صدارتي حکومنامه لاسلیک کړی و، د کوم تر مخه چې د امریکای په بیکونو کې د افغانستان منجمد شوو اوو ارب ډالرو نه به درې نیم ارب ډالره افغانستان ته ورکړی شي او درې نیم ارب ډالره نور به په امریکا کې د کال 2001 سپتمبر تر هغه حمله کې د متاثر شوو خلکو کورونو ته ورکړی شي.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریه د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد زپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده، راځي چې په غړې وورو.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د سویلی کوریا او د جاپان خپلو همسنګو سره د ملاقاتونو کولو وروسته خپل یو بیان کې ویلي دي چې سویلی کوریا او جاپان سره د امریکای د ډیری مدین را روان اتحاد نه یوازې د هند بحر الکاهل سیمه بلکې د ګډ د نړۍ د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د زیاته کا چې د جمهوریت کوریا، جاپان او د امریکای ترمنځ د اتحاد د ورځ په زیاتی راپورته کیدونکو خطرو او د هند بحر الکاهل د سیمې د آزاد او پرانست ساتلو لپاره هم ډیر ضروری دي. په دې کې د دې ملکونو ترمنځ د کورونا وایرس د ختمولو، په چاپیریال کې د بدلون راتلو د تابعیا کولو او د اقتصادي امن مضبوطولو لپاره کیدونکو کوششونه د خصوصي اهمیت دي. خاغدی بلینکن زیاته کا د هند بحر الکاهل د سیمې د آزاد او پرانست ساتلو لپاره ضروری ده چې موږ درسد د خپل نظام نه هغه کمزوري لري کو کمی چې د کورونا وایرس د عالمی وبال سبب موږ تر اخره شوي چې پکې د مال د پیداوار او صارفینو ته د رسول نه واخلي د اهمو مادینیاتو پورې معاملې شامل دي. د سره به زموږ د مال سامان درسد په هغو ټیکدارانو تکیا راکمه شي څوک چې د بشری حقوقو خلاف ورزای کوي یا د چاپیریال د معیار خاطر نساتی. خاغلی بلینکن زیاته کچ دا ټول کارونه په یوازې سر د کولو په ځای مونږوندې دریو ترقی یافته ملکونو له کول اسان دي. دوی چې زمونږ د اقتصادي سلامتیا دارمدار د سړکونو په قوانینو عمل کولو کې هم دي، د کمو په برکت چې د ډیری مدینه زمونږ د خلکو بې مثله تحفظ او د سیمې او د ګرد نړۍ سوکالي یقیني ساتلې شوې ده. پدې کې زمون د دروړو ملکونو د مزدورکار او باپاری طبقې د خپل صلاحیتونو مطابق د صحتمند مقابله موقع هم شامل دي. د اقتصادي تحفظ په ماحول کې مونږ ته د جهادرانه او د پروازونو د تحفظ کول موقع هم حاصل دي چې پکې د سویلیون مرختیز چین سمندرونه هم شامل دي. د یوې آزاد او پرانستي هند بحر الکاهل سیمې د یقیني کولو لپاره ضروری ده چې په راپورته کیدونکو ټکنالوژو کې مونږ د نوو معیارونو د مقررولو لپاره په شریکه کار وکړو. د کمو چې د معیشت د لویو مدونو سره او د خلکو د جن ټولو اړخونو سره ډیر جوړ تعلق دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم وایي چې امریکای سویلی کوریا او جاپان د ابنای کوریا د اټومي وسلو نه د پاک ساتلو او دغلته د مستقل امن قائمولو په لارو چارو هم خپلو کې غور وکړو. دوی چې مونږ د شمالي کوریا لخوا د بیلستیک میزایلونو د تازه تجربو او د شمالي کوریا د غیر قانونه او د غیر واضحه بیلستیک میزایلونو د پروګرام غندنه کوو، ځکه چې د شمالي کوریا دا کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو داګیزه خلاف ورزی ده. مونږ به شمالي کوریا له په دیناوړه کارونو د سزا ورکولو د پاره خپلو کې د لارو چارو لټولو کوششونه جاری ساتو، لکه څنګه چې مو په دې لړکی د شمالي کوریا په اتو کسانو د وړاندې نه بندیزونه لګولې دي. خاغلی بلینکن په پریکړو الفاظو کې دا خبره هم وکړه چې امریکا بغیر د شرط هر وخت خبرو اترو ته تیار ده، خو هله چې شمالي کوریا هم د خبرو لار خوخه کی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې جاپان او سویلی کوریا سره د امریکای تعلقات به د امریکای د دې مضبوط لوس قول په بنیاد قائم وي چې د خپل جوړو اقتصادي او رسپزیاتی کاروباري تعلقاتو پس منظر کې به د خپل دواړو اتحادیانو دفاع یقیني ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ورکړي.